The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum kadar mana uridunko aw sahar mun ek marga da The Voice of America Diva Radio da نن د جمعې ورځ کال 2014 د جون د میاشتې درېمه نیټه ده. وخت سعودي په پېښور کې د سهار 6 بجې او کندهار کې 5 نیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د جون د میاشتې دویمه نیټه ده او د شپې 9 بجې دي. د خبرونو وړاندې کوونکی یم زه نصر احمد کاکړ او تر ټولو لمخ هم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته. د کال 2014 او ولسم لپاره د پاکستان کلنی بودیجه به نن د جمعې پر ورځ پارلمان ته وړاندې کیږي. د خزانې مرکزي وزیر اسحاق ډار ویلي نزدې د 4.5 کروڑ روپیو په بودیجه کې تر 3.8% زیاته خساره شامله ده او ټیکسونه به هم زیاتیږي.
اس سال 1 جولائی 2015 سے 30 جون 2016 اس میں لاسز ہیں ہماری جو ساری کیلکولیشن ہے 5.56 بلین US ڈالرز.
د امریکا د بندنیو چارو وزارت په نړۍ کې د ترګرۍ په اړه ریپورت کې ویلي داعش او دا ډول نورې وسلوالې ډلې جنوب ختیځې ایشیا، د روس شمالي کوی کاف او افریقایي هیوادونو ته خپلې منګولي غځولې دي. او د ملګري ملتونو یو چارواکي په نړیواله ټولنه ژغ کړی چې یمن کې د جنگ ځپلو میلیونونو خلکو مرسته دي وکړي. یمن لپاره د ادارې رابطه کار وایي د شام جګړې د یمنی اولس ستونزې د جهان له سترګو پټې ساتلې دي.
The scale of the emergency is tremendous. The scale of the needs is massive. And the depths of the crisis is immeasurable.
اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت به نن د جمعې پر ورځ د کال 2014 او ولسم کلنی بودیجه پارلمان ته وړاندې کوي. راپورونه وایي هیله ده چې هغه هیواد به په ټیکسونو یا مالیه کې د 10% زیاتوالي هدف کښیږدي. د رایټرز خبري اداره وایي د راتلونکي کال لپاره امکان دی چې د پاکستان بودیجه شاوخوا 4400 ارب روپۍ وي یا 240 ارب ډالره وي چې پکې 3.8% خساره هم شامله ده. څېړونکي وایي د ټیکسونو له لارې به 3200 ارب روپۍ راغونډې کړل سي خو د سږ کال په بودیجه کې حکومت د ټیکسونو په مد کې د 3200 ارب روپیو هدف نه دی ترلاسه کړی او د مارچ تر میاشتې پورې یې 2401 ارب روپۍ ترلاسه کړي وي. دغه بودیجه به د خزانې وزیر اسحاق ډار د وزیر اعظم میا نواز شریف په غیر حاضری کې وړاندې کوي. وزیر اعظم د زړه له عملیاتو وروسته په لندن کې دی. د امریکا د بندنیو چارو وزارت د ترګرۍ په اړه خپل کلنی ریپورت کې ویلي د نړیوالې ترګرۍ په اړه مرکزیت مخ په ماتېدو دی او د داعش په ډول وسلوالو ډلو خپل منګولي د جنوب ختیځې ایشیا، د روسیې شمالي کوی کاف او د افریقا غوندې سیمو ته غځولې دي. رپورټ وایي القاعده، بوکو حرام او الشباب وسلوالو ډلو د بې ثباتي جوړولو بریدونه جاري ساتلي. د ریپورت کې ویل سوي داعش یا د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې په لیبیا کې په یو پراخه سیمه کنټرول ترلاسه کړی او په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې هم خپلې څانګې جوړې کړې دي. په امریکا کې د نمایندګانو د شورا مشر یا سپیکر پال راین په رسمي توګه د ریپبلیکن ګوند لخوا امکاني صدارتي کاندید ډونالډ ټرمپ ملاتړ اعلان کړی او هڅه کوي چې د نومبر تر ټاکنو مخکې ګوند سره یو کړي. او د ډیموکراتیک ګوند لخوا د صدرتي ټاکنو په ځغل کې تر ټولو وړاندې کاندید هیلری کلینټن نن د پنځشنبې په ورځ کالیفورنیا کې د وینا په وخت د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ باندې سخت نیوکې کړي او ویلي دي چې هغه خطرناکه او د صدارت لپاره نااهله دی. د دې په وینا ټرمپ داسې څوک نه دی چې د نیوکلیایي وسلو کوډز ورسره وي او دا چې هغه امریکا او نړۍ نه پیژني. ملګری ملتونو په نړیواله ټولنه ژغ کړی چې یمن کې د جنگ ځپلو میلیونونو وګړو مرسته دی وکړي. د یمن لپاره د ادارې رابطه کار ویلي د شام جګړې د یمن د اولس ستونزې د نړیوالو له سترګو څخه پټې ساتلې دي. د شام صدر بشار الاسد یو مهم سلاکار په هیواد کې د محاصره سوو سیمو لپاره د بیړنۍ بشري مرستو اړتیا رد کړې او هم په عین وخت کې په امریکا او ایتلافیانو تور لګولی چې شام او سیمه کې په جنگ کې چې شام او سیمه په جنگ کې ډوبول غواړي. بوتاینا شعبان ویلي غربي وګړي د زموږ هیوادونو ته وګوري چې موږ له څه څخه ستونزه لرو. په سومالیا کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو هغه وسلوال وژلي چې مغادیشو کې یې په یوه هوټل باندې برید کړی و او دا ډول د مړو شمېر 40 ته رسېدلی. د امنیت وزیر عبدالرزاق عمر وایس اف امریکا ته ویلي امنیتي قواوو د پنځشنبې په ورځ 3 وسلوال وژلي او 50 کسان یې ژغورلي دي. د دې برید مسؤلیت یوې سومالي وسلوالې ډلې الشباب پر خپله غاړه اخیستی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د ګلاو کتر منوریدونکو سهرنۍ پرونی ته له واشنگتن ڈی سی څخه غوږی است. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان حکومت به نن د جمعې پر ورځ د کال 2018 اولسم کلنۍ بودیجه پارلمان ته وړاندې کوي او راپورونه وایي هیله ده چې هغه هیواد به په ټیکسونو یا مالیه کې د 20% زیاتوالی هدف کېږدي. څېړونکي وایي چې سږ کال په بودیجه کې حکومت د ټیکسونو په مد کې د 3,200 روپیو هدف نه دی ترلاسه کړی او د مارچ تر میاشتې پورې 2,401 ارب روپۍ ترلاسه کړي وي. د خزانې مرکزي وزیر اساک ډار نن اکانومیک سروې یا اقتصادي څېړنه مطبوعاتو ته وړاندې کړې او یو مطبوعاتي کنفرانس ته هم وینا کړې. زموږ خبریال الیاس خان له اسلام آباد ورباندې نور تفصیل راکوي.
اکنامک سروے یا اقتصادی جائزہ رپورٹ 2015 پور کرے شوے دے چھ پکی حکومت ویلی دی چھ حکومت د کر کیلی پسانگا کے مطلوبہ اہداف ندی ترلا سکڑی او د ٹولو نا زیاد د پمبے یا کپاس و فصل اغیزمند شوے دے چھ لوجہ اقتصادی شرح یا اکنامک گروتھ 0.5% تا راغلے دے. حکومت پتیر کال کے د اقتصادی شرح ہدف 15.5% خود او پکم کے چھ دوی پاتے راغلی دی. د بجٹ خسارہ 3,000 ارب روپئے خود لشوے دا. د خزانے وفاقی وزیر سکڈار د اقتصادی سروے رپور خپریدو په وخت یو مطبوعاتی کانفرنس تا ویلی دی چې د ملک اقتصاد د 0.5% کم اشاره سره ترقی وکړه او دې کې نور خواله راتلی شو. کچری د پومبې فصل کې 28% کمې نوې راغلې. د اوی چې د پومبې خراب فصل په وجه په مجموعي کمی پیداوار یا جی ڈی پی کې 0.5% کمې راغلو. د اوی چې د کرکلی په څنګه کې د پرمختیا هدف 3.2% خودې شوی او خودې کې منفی 0.9% کمی راغلو او د غنمو خو فصل کېدو باوجود دا کمی پوره نشو. وساګدار او چې مالیاتی خساره 3.4% پاتې شوې ده، کوم چې تیر کال 3.8% و.
ابھی تک ہماری کیلکولیشنز کے مطابق جو ٹوٹل کاسٹ آف وار ٹو دی اکانومی ہے اپ ڈیٹڈ وہ 118.32 بلین US ڈالرز
ہے. دا اوی چې د ترهګرینا اقتصاد ته 143.2 بلین ڈالر زیان رسیدلی دی. د حکومت وینا ده چې د امن و امان خوځه لوجه د ترهګرینا شوی زیان کې کمی راغلی دی او اساګدار زیاته کړه.
اس میں جو ہم نے پچھلے سال آپ سے نمبر شیئر کیے تھے پچھلے سال کے، وہ 9.24 بلین ڈالر تھے فار فسکل ایئر 15 1 جولائی 2014 سے 30 جون 2015 was 9.24 billion US dollar. اس سال 1 جولائی 2015 سے 30 جون 2016 یا فسکل ایئر 2016 اس میں لاسز ہیں ہماری جو ساری کیلکولیشن ہے 5.56 بلین US ڈالرز.
چې مالی کال 2015-16 کې د ترهګرینا اقتصاد ته زیان 9.2 بلین ډالر نه کم شوی دی او اوس دا 15.5 بلین ډالر پاتې شوی دی. اساګدار زیاته کړه چې سخت کال په ملک کې د ګرانۍ شرح د 3% پورې پاتې کېدو تمه ده او کرنټ اکاؤنٹ خساره به د 1% نه کمه وي. د اقتصادي سروې تر مخه په ملک کې په مجموعي توګه د صنعتي ترقۍ شرح 6.8% پاتې شوی ده او تیر کال دا شرح 0.8% دوا. په لویو صنعتونو کې د ترقۍ شرح 0.6% ده. د خدماتو څانګه کې د ترقۍ شرح 15.5% پاتې شوې ده. د خزانې وزیر زیاته کړه چې سخت کال برآمداتو کې 9.6% کمی راغلی دی او د مالی کال ړومبي لسو میاشتو کې 13.3 بلین ډالر برآمدات شوي دي او هم په دې موده کې د درآمداتو حجم 2.3 بلین ډالر و، کوم چې د تیر کال په نسبت 0.6% کم دی. د خزانې وزیر وویل چې سخت کال نیخ پنیغ غیر ملکی سرمایہ کاری کی 15.4% زیاتوالی راغلی دی او د ټولو نه زیاته سرمایہ کاری د بجلی او گیس په سانګو کې شوې ده. د وی چې د بجلی پیداوار کې 2.3% زیاتوالی شوې دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کتر منو اوریدونکو، اوس موږ د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې تازه څېړنې او شمار شمیرې وایي په هغه ایالت کې په زیات شمیر ماشومان د هیواد د نورو سیمو په پرتله د خوراک د سخت کموالي سره مخ دي او په حکومت او نړیوالو ادارو یې غږ کړی چې په دې لړ کې دي مهم او ضروري اقدامات وکړي. نور تفصیل حمید سمسور له کوټې راکوي.
دغه سیمینار د کوټ ښار په وایس کاوت کې د صوبایي حکومت د روغتیا د څانګې او د یونیسف له لوري وسو. د صحت د څانګې مایرون وویل چې په پاکستان کې شل ضلع د خوراک د کمی سره مخامخ دي. تر ټولو اغیزمنې صوبې سند او بلوچستان دي. په بلوچستان کې د نړیوال بینک له لوري د خوراک د پروژې د پروګرام مشر ډاکټر امیر بخش وویل چې دا هیواد په کچه په دغو شل ضلعو کې لس ضلع د بلوچستان غه شامل دي. د دې مطلب دا دی چې د پاکستان نیم په نیمه د خوراک کمی په بلوچستان کې موجودیت لري.
اس وقت بلوچستان میں 16% سے زیادہ بچے شدید غذائی کمی کا شکار ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال میں ہیں ہم لوگ.
دا وقت په بلوچستان کې تر 14% زیات ماشومان د خوراک له کمی سره مخامخ دي. موږ له بیړنیز وزې سره مخامخ یو. د دې مطلب دا دی چې دغه کورنۍ په ورځ کې کله خوراک ترلاسه کړي او کله بیا نه وي. ډاکټر امیر بخش وایي چې د خوراک له کمی سره مخامخ ځلې په بلوچستان کې کلو، خاران، چاغی، نوشکی، کلا سیف الله، ژوب، شیرانی، بولان، اواران او ډیره بوکټي شامل ده. د صحت د څانګې ماهرین وایي چې په بلوچستان کې تر 50% زیات ښځې د خوراک له کمی سره سره د وینې له کمی سره هم مخامخ دي. چې کله د ښځو خوراک نه وي نو بیا یې ماشوم هم ډیر کمزوری وي. د نړیوال بینک د خوراک د پروژې مشر ډاکټر امیر بخش په دې باب وایي
1,00,000 ماؤں میں سے 786 مائیں زچی کے دوران یا زچی کے مشکلات کے دوران مر جاتی ہیں. ان میں ایک بہت فیکٹر، بڑا فیکٹر اس صرف اور صرف غذائی قلت کے شکار ہے.
پیاو لکی وسو شپور اتیا مندی د ماشوم د زیجدو پر محل باندې دلته خپل ژوند لا لاس ورکوي. د نورو لامل سره سره یو مهم سبب د خوراک کمی ده. په بلوچستان کې دلته د خوراک د کمی د لری کولو لپاره د کینیډا د پروژې رئیس علاودین کاکړوی
ډیر کوشنیان اور مندی مری د خوراک به کمی پوجا او د وجه ششته یا خود خوراک کمی ده او کم ځای خوراک شته ال میش په داخل وکي دون شعور نسته. دا معلوم نه دي چې کم خوراک موږ وخورو کم ټیم کم خوراک نو. دا مې وجه ده. کوم مثال په تور په کيو عیالدار مور هغه د پر جلا خوراک زوره چې هغه اګي دی وخوري، شودي دی وخوري، غوښه دی وخوري، مای دی وخوري، خدا هغه سره نسته. او که ډیر دا وس لريم خاص دون شعور نسته. دا عیالدار ده او دا دوران کم خوراک وکړي د غتر یو کښنه دي چې د بیا شو دا وای چې تر شپه میشته پوری کښنه ده صرف او صرف د مور شودي ورکی مش ارشه ور سره کوچ هغه نه جوړی سبب جوړی جو. دویم اولی شو دی چې د پیدایش د کوښنې پیدایش فورن بعد وکښنی ته ورکه مش مش خلک وای دا نه جوړی د مور کو سنس دا وای ترداس ش خوراک بل نست ګر سره یو کوښنې پر الله تعالی دا دونه غټ نعمت دی نه د کوښنې غټه نه جوړین په اول رسک ختم سی د بدن دانن مش مش خلک پدینه خبر الکه هغه موجود دی خو نه ورکی اول شو ور شپج میاشت پوری صرف او صرف او ایون او بو پوری مور کو زکه دا چې د مو شو دی د کی تکمن اویا ته فیصد وبدی ارشه غذا د امدا واده دواله
د سیاد د څنګه ایرین وی چې په بلوچستان کې په زرو کې یو سلشل ماشومان د خوراک د کمی له سبب زخه هر کال د یو کال و عمر ته تر رسیدو لمخه خپل ژوند له لاسه ورکوي چې لوی سبب د خوراک کمی ده. عبدالحمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. د امریکا د بندنی چارو وزارت د ترګری په اړه خپل کلنی ریپورت کې ویلي د نړیوالې ترګری په اړه مرکزیت مخ په ماتېدو دی او د داعش په ډول وسلوالو ډلو خپلې منګولې د جنوب ختیځ ایشیا، د روسیې شمالي کوه کاف او د افریقا غوندې سیمو ته غځولې دي. په دې باب نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې سمینا احسن راکوي.
دغه ریپورت وای القاعده، بوکو حرام او الشباب وسوم د بے ثباتی خورولو یا جوړولو د پاره خپل حمله جاری ساتلی، خو تیر کال داعش د ټوله نړۍ د پاره غټ خطر وو او دغه ډله په شام او عراق کې انتهایی زوروره هم ده. ریپورت زیاتی که څه هم د 2015 کال په اخیری شپه ګمیاشتو کې شام او عراق د داعش فوزی طاقت کمزور کړی شوی، خو د دې ډلې تندرو فرانس او ترکی غونتی ملکونو کې د حملو لړۍ جاری وساتله. د دې نه علاوه داعش په لیبیا کې هم ځان لا ځای جوړ کړ او افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې هم ځان له ملګری پیدا کړه. خارجه وزارت په خپل رپورت کې د شپېتو ملکونو ذکر کړی چرته چې خارجي ترهګر موجود دي. د دې نه علاوه یو شمېر دسي ملکونه هم په نخښه کړي چې د تندروي پرڅ جګړه کې د لملیټ نه کار اخلي. وایس اف امریکا ته په یو مرکه کې د تندروي پرڅ د ادارې یو چارواکي جسټین سیبرل ویلي دغه رپورت دسي تفصیلات وړاندې کوي چې امریکا او ملګری به د تندروي پرڅ خپل هڅې نوري ترتیب کړي. هغه وایي د ایتلافیانو هڅو دغه ډلې کمزوري کړي دي، خو بیا هم دوی نوي خلک ځان سره برتي کوي. په رپورت کې تندروا ډلو په حق له نورې مهمه خبرې څه دغه شان دي. بوکو حرام په حق له رپورت وایي چې د داعش سره ملګري یو ډله ده، په زرګونو خلک یې وجلي او په سوونو خلک یې د لاسه بې کوره شوي دي. القاعده په باره کې رپورت لیکلي چې په بنیادي توګه کمزوري کړی شوي، خو بیا هم یو خطر دی او عربي جزیره، مغرب او هندي بر اعظم کې ملګري ډلې موجود دي. الشباب په سومالیا کې خونړۍ حمله کوي، د سومالی حکومت تر لاسه ګټې راګرځوي او په سومالیا کې د افریقایي یونین مشن ته هم زیان رسولی. د دې نه علاوه کم ملکونه چې د تندروي پر ضد ډیر فعال نه دي، په هغوی کې رپورت د ایران په باره کې وایي چې حزب الله نه علاوه په غزه، عراق او ټول منځني ختیځ کې د سخت دریځ ډلو سره مرستې کوي. سودان په باره کې هم امریکا فکر لري چې د فتح، فلسطین اسلامي جهاد، حماس او حزب الله سره مرستې لري. د دې سره سره د شام د صدر اسد حکومت د تندروا ډلو سره مرستو د لاسه سیمه ای ثبات متاثر شوی. د تندرو پر ضد جنگ کې د پرمختګ په حق له د خارجه وزارت رپورت لیکي چې 15 سلويخ ملکونو د خارجي وسلوالو سره تړلې خپل قوانين یا خو نوي کړي یا نوي منزور کړي. 15 دیش ملکونو خارجي ترهګر گرفتار کړي او 12 ملکونو د سيدي چې تیر کال لکتر لګا یو خارجي وسلوال کامیابی سره قانون ته مخامخ کړي.
د وایس اف امریکا ډیوریډیو دا ملګری ملتونو په نړیواله ټولنه جوړ کړی چې یمن کې د جنگ ځپلو ملیونونو وګړو مرستې وکړي. د یمن لپاره د ادارې رابطه کار ویلي د شام جګړې د یمن د اولستونزي د نړیوالو له سترګو څخه پټې ساتلې دي. د وایس اف امریکا خبریالې لیزا شلین یو رپورټ درته انیلا خالد وړاندې کوي.
یمن لپاره د ملګرو ملتونو رابطه کار جیمی میکګولډریک وایي دا یو پټ بحران دی او ځکه ورته د چا ډیر پام نه دی، ځکه چې دې وخت د ټولې نړۍ سترګې په شام دي. خو دی وایي په یمن کې د 2 میلیونه انسانانو مخ په خرابیدونکو حالات د فکر وړ دي.
The scale of the emergency is tremendous. The scale of the needs is massive.
The depth of the crisis is immeasurable. And the suffering that goes with that is just incredulous. Every corner you turn, every wound you see has been a come across in any part of this country has felt
this conflict.
د یمن حکومت او حوثی یاغیان وخت په وخت یو بل په ضد په جنگ کې بوخت پاتې شوي دي. خو کله چې سعودي عرب د کال 2015 د مارچ په میاشت کې هوایي مهم شروع کړو، د دې هیواد حالات نور هم خراب شو. میکګولډریک وایي یو څو هفتې وړاندې د ملګرو ملتونو لخوا د امن لپاره هڅې شروع کولو سره د یمن په جګړه کې سلک شانتي کمی ښکاري، خو بیا هم د غلطه حالات مخ په خرابېدو روان دي چې له وجې ودانو او معاش ته زیان رسیدلی دی.
10,000 kids under 5 was mentioned as a figure.
بنزو کالونه د کم عمر د زره ماشومان د داسې مرزونو د لاسه مرشو چې علاج ممکنو، خو دوی ته په وخت د وایانی او سولتونه و نه رسیدل. دا ماشومان د نمونیا او هیزی او داسې نور مرزونو د لاسه مرشو. خو دا قسمه مرزونو په شایو حقیقت کسی خزا نشتوالی هم ده. میکګولډریک وایي نږدې 2,00,000 خلکو یمن نه کډه کړې ده او 25 میلیونه خلک په خپل ملک کې دننه په کډوالۍ مجبور کړی شوی دي. تیر کال ملګرو ملتونو د یمن 1.6 میلیونه سخت ځپلي شوي خلکو لپاره د بنیادی ضرورتونو پوره کولو په لړ کې د 40 بلیونه ډالرو امداد خواست کړو، خو اداره افسوس کوي او وایي چې دغه رقم صرف 10% ورکړی شوی دي.
د وایس اف امریکا جوړیدو دا ګلاو کتر منوردونکو اوس هم د شام په بابي رپورت چې د ملګری ملتونو د بشري مرستو چارواکي وایي د خوراک نړیوالې ادارې خپل هغه پلان په اخري پړاو کې دی چې په شام کې محاصره سو سیمو ته مرستې ورورسوي او کچيري دغه مرستې چې زیاته برخه خوراکي ده د مځکې له لارې ونه رسېدل، نو دوی آمادګي نیولې ده چې د هوا له لارې به هم دغه مرستې هلته و متاثره خلکو ته ورغورځوي. د لیزا شلین یو بل رپورټ درته زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو اندازو تر مخه شام کې نږدې 4.6 میلیونه خلک داسې سیمو کې موجود دي چې ورته رسائی نشي کېدی. نږدې 6 لک خلک 19 محاصره شوي سیمو کې راګیر دي. زیاتره سیمې د حکومت په کنټرول کې دي. دې کال اوله راهسې امدادي کارکوونکي 14 د غذایونو ته رسیدلي دي، خو د ملګرو ملتونو چارواکي وایي حکومت کنټرول لاندې سیمو ته ورته د بیاتلو اجازت نه دی ورکړی شوی، او دغه شان ځینې هغه سیمو ته هم د تګ اجازت نشته چېرته د میاشتو بلکې ځینې ځایونو کې د کلونو راهسې امداد نه دی رسیدلی. شام لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال استازی رمزي ویلي اوسنی وختونو کې د حکومت لخوا یې ځینې مثبت ګامونه لیدلي، لکه د امدادي شیانو وړلو اجازت ورکول. د هیله مند دی چې را روانو ورځو کې به حالات نور هم ښه شي، خو دې زیاتوي دا محدود پرمختګ کافي نه دی او کېدای شي ملګرو ملتونو لخوا بیا امداد هوا د لارې رسول شي که چېرې د سړک لار باندې ممکن نه وو.
Is certainly not a substitute for land delivery. Land delivery is more effective, more efficient, and less costly.
د وای د هوایی لارې امداد رسول د سړک د لارې متبادل نشي کېدی. سړک د لارې سامان رسول ډیر ګټور وي او خرڅ پر هم کم راځي. هوا د لارې سامان رسول پیچیده او ګران کار دی، خو کچرې ځمکني لارې ممکن نه وي نو دا یو لار موجوده ده. د ملګرو ملتونو بیړنۍ امداد شروع په ورځ د شام سرخار دمشق سره نږدې دارایا نومې سیمه کې نږدې 4000 خلکو ته رسیدلې. دا د کال 2012 راسې لومړی ځل وو. دغه امدادي قافله کې د ماشومانو واکسین او نورې دوایانو ترڅنګ د ماشومانو خوراک هم شامل وو. د ملګرو ملتونو چارواکي هیله مند دي چې جمعې ورځ یا راتلونکي نورو ورځو کې به ورته دارایا ته بله امدادي کانوای وړلو هم اجازت ملاو شي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړی سلاکار جان ایګلند وای خارایز سیمو کې هوا د لارې امداد رسول به ممکن نشي، ځکه چې دغه شان عملیاتو لپاره پراخه میدان پکار وي. دی وای که چېرې سړک د لارې ممکن نه وي نو بیا باید امدادي سامان هلیکاپټرو د لارې ورسول شي.
For that, World Food Program would have need air clearance from the government because they will use commercial companies.
دوی د لپاره به د خوراک نړیوالې ادارې WFP ته د حکومت نه د هوا د لارې تګ اجازه پکار وي، ځکه چې دغه کار لپاره به دوی تجارتي جازونه پکار وي. خاغلی ایګلند وایي د هوا او ځمکه دواړو لارو لپاره د حکومت اجازه ضروری دی چې امدادي کارکونکو حفاظت یقیني کړي شي. دی وایي شام کې د بلابلو ډلو ترمنځ جګړه هم یو مسلسل خطر دی چې لامل یې ځینې وختونو کې امدادي عملیات ګران کار شي.
د وایس اف امریکا انټیګور ریډیو ده. ترکیه د جرمنی د پارلمان د هغه قرارداد غندنه کړې چې په لومړی جهانی جنگ کې د سلطنت عثمانیه په وخت کې د ارمینیایي وګړو وژنې ته نسل کشي ویلي. انکرې له برلن څخه خپل سفیر بیرته راغوښتی او صدر طیب رسب اردوان جرمنی ته د سخت جواب ورکولو هوډ کړی دی. د دورین جونز رپورټ د صداقت جان په ژغ درته وړاندې کوو.
صدر رجب طیب اردوان چې دا مهال د کینیا په دوره دی ویل د جرمنی د پارلیمنت اقدام ته په جواب ورکوي. صدر اردوان وایي د جرمنی د پارلیمنت قرارداد به د ترکیه او د جرمنی په تعلقاتو سنجید اثرات غورځوي. جرمنی نه د ترکیه د سفیر بیرته رابلل وروسته به په دې خبره غور کولی شي چې انکره به څه قسمه رد عمل ښایي. ترکیه د حکومت ترجمان نومان کورتلمش د جرمنی قرارداد تاریخي غلطي بولي او وایي ترکیه به په مختلفو شکلونو کې جرمنی ته جواب ورکوي. ترکی د جرمنی سره د هر چا نه زیات تجارتي تعلقات لري او جرمنی د دیرش لکه ترکو نسل جرمنیانو کور دی، نو ځکه د استنبول د سلیمان شاه یونیورسټی د سیاسیاتو د څانګې استاد چنګیز اکتر وای ترکی سره جرمنی ته د رد عمل خولو دپاره ډېرې لارې ګودرې نشته. ښاغلی چنګیز اکتر وای د ترکی او د جرمنی تعلقات دومره ژور دي چې د جرمنی د پارلیمنت قرارداد پرې څه اثر نشي غورځولی، خو د هیواد دننه به د قوم پرستۍ دعوې وشي او د ترکی مامورین به د دې نه زیات نور اقدامات پورته نکړي. ترکی د ارمینیانو د جنوسایډ یا د قتل عام خبره په سختۍ ردوي. وایي دغه مرګونه په خانه جنگي کې شوې دي. ترکی دا هم وایي دا داوه چې په قتل عام کې 15 لکه کسان وژل شوې دي هم د حقیقت نه زیاته شمیره ده. د ترکی خارجه وزیر ویلي د ارمینیانو د قتل عام په اړه د قرارداد د لارې جرمني خپل ماضي پټول غواړي. د جرمني سره د ترکی لانجه په داسې وخت راپورته شوې ده چې ترکی یورپ سره د مهاجرینو د ورتګ په لړ کې مرسته کوي. ترکی د مرستې تر ټولو زیاته ګټه جرمني ته رسي. سیلونکي وایي د دې خبرې امکان ډېر کم دی چې ګنی انکره به د کډوالو په اړه د یورپي هیوادونو سره شوې معاهده د برلن خلاف استعمال کړي. ترکی د دغه معاهدې په بدل کې خپل شهریانو دپاره یورپ ته بغیر د ویزې د سفر غوښتنه کوي. د ترکی د کام پرستانو دپاره د ارمینیانو د قتل عام دا موضوع ډېر حساسیت لري. خو د جمهوریت ورځپاڼې د سیاسي چارو کالم نګار سیمی دیز وایي په داسې حال کې چې شل هیوادونه د ارمینیانو د جنوسایډ یا د قتل عام خبره تسلیموي په نړیواله کچه په دې مسله د ترکی په تنهایی کې اضافه شوې ده او دا چې د ترکی د سیاسي رهبرانو خپې ماضي شکیل کړي دي.
We are now where we are today because of this wrong attitude.
خغلی دیز وای موجوده صورتحال د غلط رویه د لاسه دی او دغه رویه حقیقت نستر گیړول یا د حقیقت تردید کول دي. تر سو قانون وړاندې پوري به په ترکی کې کچا دا ویل چې ګنې د ارمینیانو قتل عام شوه دي نو عدالت به پر مقدمه چلوله. په کال 2000 کې هرنګ ډینګ چې د ارمینیایي نسل ترکو او د یو اخبار مدیرو په دې خبره یو کامپرس ترکو وجلو چې په ترکی د خپل ماضی د تسلیمولو غږ کړیو. مبصرین وای په ترکی کې اوس خلک په آزاد توګه د هیواد د ماضی د دغه لانجمنې مسلې په اړه خبرې اترې کولی شي. خو کتنه بداوي چې د صدر اردوان د کام پرستۍ د جذباتو راپارولو په مخ کې دا باسونه تر نور څومره وخت پورې روان پاتې کېدلی شي.
او اوس وړاندې کوي یو اداریا چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې لخوا د امداد په وجه پاکستان کې د قانون د نفاذ او د قانون د بالادستۍ حالات ډیر ښه شوي دي. د امریکې سفیر ډیوډ هیل او د پاکستان د اقتصادي معاملو د ډیویژن سیکرټر طارق باجوا 13 میاشت خپلو کې د یو کال لپاره د 3.48 کروڑ د دوه اړخیزه امداد لوزنامه دستخط کړی ده. د دې لوزنامې تر مخه به د امریکې په خارجه محکمه کې د نشه یي سیزونو او د قانون د نفاذ شعبه د پاکستان حکومت سره د قانون د نفاذ د صلاحیتونو د مضبوطولو، د نشه یي سیزونو د نوغي وستو او د پاکستان د عدالتي نظام د مضبوطولو په کوششونو کې لاسګیر نه کوي. امریکې پاکستان سره په دا قسمه رومبۍ لوزنامه په کال 1928 کې دستخط کړی و. د دې قسمه کلیزه لوزنامو له برکته د زرګونو پولیس افسرانو او د استغاثي د وکیلانو په تربیت کې لاس امداد شوی دی، تاڼۍ جوړې کړې شوې دي او د قانون نافذ کوونکو ادارو د اهلکارو دپاره د ګاډو سازو سامان او د سرونو بچکولو د سیزونو اخیستو بندوبستونه شوي دي. د نوې لوزنامې تر مخه به ټول پاکستان کې د مختلفو پروګرامونو اخراجات پوره کولی شي چې پکې صوبایي پولیس او د قانون د نفاذ د نورو ادارو اهلکارو ته د تربیت ورکولو په ذریعه د دوی د کارکردګۍ ښه کولو، دوی له د سازو سامان او د ضروري اوزارو د بندوبست کولو، د بنیادي اډانې جوړولو او د زنانه پولیس افسرانو، د زنانه استغاثي وکیلانو او د زنانه ججانو برتی کولو پروګرامونه شامل دي. دین علاوه د دې پروګرامونو په ذریعه به پاکستان سره د غیر قانونه نشه یي موادو په بندولو کې، د نشه یي سیزونو د کاروباریانو په نیوو کې، د ډوډۍ د کروندې په ځای د نورو نغدو فصلونو په کرلو اخراجاتو کولو کې او د ډوډۍ کروندګرو له د تربیت په ورکولو کې لاس امداد کولی شي. د دې په برکت به په وړه پیمانه د اوبخور اوبور د بجلی پیدا کولو د نظام په قائمولو او په خیبر پختونخوا صوبه او قبایلي سیمو کې پټونه تر منډهو پورې د زرعي حاصلاتو د رسولو دپاره د سړکونو په جوړولو کې هم لوی پرمختګ وشي. او اخیری دا چې د ماري امداد د نوې لوزنامې په برکت به د مقدمو په چټکتیا سره د چلولو او قوانینو او عدالتونو له د ودې په ورکولو کې او د جیلونو په جدید انداز کې د بندوبست په چلولو کې هم پرمختګ وشي. امریکا د جرایمو د مخنیوي دپاره د یو داسې عدالتي نظام قائمولو په کار کې پاکستان سره په شریکه په کار کولو کې فخر ګڼي چې هغه د پاکستان د خلکو تحفظ او خدمت وکړی شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3-USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.